بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران ریډیو عزت منوریدن کو زمونږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې شپږسمه د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې یولسمه او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې اتمه نیټه ده. خوږو دوستانو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې اروپایي اتحادې ته د ایران د اسلامي جمهوریت خبرداری نومیږي. بیا به یو د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. ورپسې به د افغانستان د نیواک د پایلو په هکله ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي او په آخر کې به مشالونه اونیس پروګرام هم درته واورو. خوږو دوستانو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. اول ته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. مهسا امینی د مغزو د هیپوکسی په خاطر مړه شوې وه. د سلطې نړۍ او امریکا له حق او د نصره جنگ لري او د افغانستان خان له نیوګری راحت شوې دي. سوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. مهسا امینی د مغزو د هیپوکسی په خاطر مړه شوې وه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د قانوني طب موسسې یعنی عدلي طب د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د مهسا امینی د مړینې علت د مغزو هیپوکسی یعنی مغزو ته د اکسیجن نه رسېدل اعلان کړ. د ایران د قانوني طب موسسې یعنی عدلي طب پرون د مهسا امینی د مړینې په باره کې د بیانې په خپرولو سره وویل د روغتون د طبي سندونو په خپرېدا د مغزو او د سږو په سیټي سکین باندې غور کې دا د هغې د مړینې د ظاهري معاینې په نتیجې او پوسټ مارټم او د سیپشناسۍ د معایناتو په ترسره کېدا سره نوموړي ښځه په سر یا بدن باندې د ګزار په وجه نه ده مړه شوې. په دغه بیانې کې ویل شوي دي چې د روغتون ایمرجنسۍ د کارکوونکو عملیات او د مصنوعي سا د ورکولو کار نتیجه ورنکړه او روغتون ته د مهسا امینی له انتقالولو او د کسرا روغتون ته د درملنې د کادر له زخمونو سره سره هغه ته د مغزو د هیپوکسی یعنی مغزو ته د اکسیجن د نه رسېدا په وجه د تیرې میاشتې په 15 نیټه مړه شوه. د مهسا امینی د مړینې په پلمه په ایران کې د وروستۍ بلواو رامنځته کېدل یو ځل بیا سبب شول چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجي دښمنان له هغو د تهران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره د یوه فرصت په توګه او د بلواو د ډیر لمسون لپاره استفاده وکړي. په ایران کې په وروستیو بلواو کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو سیاسي مشرانو او د دوی رسنیو او د لویدیځ د ملاتړ وړ دښمنو پارسي ژبو رسنیو له یوې غمجنې پیښې چې غور باندې روانو ناوړه استفاده وکړه او د ایران د ملت د حقوقو د ملاتړ په شعار سره د بلواګرو کسانو د ملاتړ او د ایران د ملت د امنیت د ګډوډولو لپاره هر ډول هڅه او کوشش وکړ. خو د ایران په میلیونونو خلکو په مظاهرو سره د خپل هیواد او د نظام ملاتړ وکړ او له بلواګرو او بلواو سره خپل مخالفت اعلان کړ. د ډنمارک سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. ایرنا خبر یا ژانس راپور کړی په ډنمارک کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت باندې په چاکو سره د یوه وسله وال یرغلګر له حملې وروسته په تهران کې د ډنمارک سفیر د ایران خارجه وزارت ته احضار کړی شو. په کوپنهاګن کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت باندې په چاکو سره د یوه وسله وال یرغلګر له پرون ورځې حملې وروسته چې د ایران سفیر ته ګواښ کاوه د سفارت یو ځایي کارکوونکی ژوبل شوی او د سفارت ګاډو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. د ایران د خارجه وزارت د لویدیځې اروپا د چارو مرستیال لخوا د ډنمارک سفیر احضار کړی شو. په دغه کتنې کې د ډنمارک سفیر ته د ایران د ډیپلوماټانو او د سفارت د امنیت د نه تامینولو په هکله د ایران رسمي اعتراض اعلان شو. د ډنمارک سفیر په ځواب کې د رامنځته شوې پیښې په هکله د بخښنې په غوښتلو سره ټینګار وکړ. له دغې پیښې وروسته امنیتي تدبیرونه پیاوړي شوي، هغه و دوام ولري او زه به د ایران اعتراض زر د خپل هیواد چارواکو ته ورسوم. د سلطی نړۍ امریکا له حق او عدالت سره جنگ لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د تهران د جمعې لمانځه خطیب آیت الله کاظم صدیقی ټینګار وکړ د سلطی نړۍ د استکبار نړۍ امریکا صهیونیست رژیم او د تکبیر جبهه له حق او عدالت سره نه پخلای کیونکې جنگ لري. هغه وویل اصلي مسله دا ده چې د سلطی دنیا د استکبار دنیا امریکا صهیونیست رژیم او د تکبیر جبهه د خدای له دین عدالت او حق سره پخلاینه نه کوونکی جنگ لري او له هغه ورځې راسي چې پیران کې د دین بیرغ راپورته شوی دی د سلطی دنیا د سیسا خیانت او جنایت په خپل اجنډا کې شامل کړی دی او په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې داسې ورځ او فرصت نه و چې دښمن خپله دښمني کمه کړې وي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب کاظم صدیقی بیا وویل د ایران خان وتوانېدل یو بل پسې د سیسې شنډې کړي او هغوی عناصر له ډګره وویستل او انقلاب وساتل شو. کاناډا د ایران پر ضد نوي بندیزونه لګوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د کاناډا لومړي وزیر جسټین ټروډو پر نوویل دغه هیواد به په ایران کې د نکرراوی په پلمه د ایران پر ضد نوي مهاجرتي او مالي اقدامات او پراخ بایکاټونه تعقیب کړي. هغه د ایران په کورنیو چارو کې په لاسوهنې سره وویل کاناډا فیصله کړې ده چې خپل هیواد ته د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د څه د پاسه لسو زره غړیو د ورتلو مخه ونیسي. د کاناډا لومړي وزیر جسټین ټروډو ادعا وکړه دغه هیواد د ایران پر ضد د بایکاټونو د زیاتولو په حال کې دی او زیاته کړه چې د دغو بندیزونو د اجرا کولو لپاره د کاناډا د ظرفیت د پیاوړي کولو لپاره یې شپږ اویا میلیونه ډالره بیل کړي دي. د کاناډا لومړي وزیر په داسې حال کې د ایران پر ضد د فیصلې د غوره کولو خبره کوي چې هغه څه موده مخکې په خپل هیواد کې د اعتراضیه غورځنګ له پراخېدا وروسته د بیړني حالات پلانولو سره ویلي وو چې د اعتراضونو د کنټرولولو لپاره پولیسو ته زیات واک او اختیار ورکول کیږي. له بشري حقوقو د کاناډا د لومړي وزیر جسټین ټروډو او زاري استفاده کاملا ښکاره ده ځکه چې د دنیا خلکو تر اوسه له خپلو کورنیو څخه د کاناډا د اصلي خلکو د څه د پاسه یو لک ماشومانو په زوره د بیلاولو جلا کولو له غم څخه ډکې کیسې او د کاناډا په ښوونځیو کې د سلګونو ماشومانو د مړي د پیدا کېدا مواردونه نه دي هیر کړي. کرزی د کابل د حملې له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی د کابل د کاج د زده کړې د مرکز تر هغه حملې د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي اعلان کړه. د 13 سپتمبر میاشتې په درشمه نیټه د کابل په لویدیځ کې په دشت برچی شیام میشتې سیمه کې د کاج د زده کړې په مرکز کې په ترهګرې بم چاودنې کې تر اوسه له 500 زیات کسان مړه شوي او یو سل نور ژوبل شوي دي چې اکثره ځوانې ښځینه محصلینې وې. د دغه حملې ذمهواري داعش وهابي صهیونیستي تکفیري ترهګرې ډلې پر غاړه اخیستې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د کابل د کاج د زده کړې په مرکز باندې د حملې د وژل شویو کسانو له ځینو کورنیو سره د خواخوږۍ د اعلانولو لپاره له هغوی سره کتنه او خبرې وکړې. حامد کرزی په دغه کتنې کې وویل د افغانستان ټول ملت د کابل د لویدیځ په دشت برچی سیمه کې د شهیدانو په غم کې ازادار دی. په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو اونیو کې بیلابیلو سیمو په تیره بیا کابل او مختلفو سیمو د غراز مزار شریف او کندهار ولایتونو کې ډېرې بم چاودنې او ترهګرې شاملې شوې دي چې له کبله په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. د اکثرو حملو مسؤلیتونه داعش وهابي سهونیستي تکفیري ترهګر ډلې پر غاړه اخیستې دي. داعش وهابي ډله سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، کاناډا، امریکا، برتانیا، فرانسې، بحرین، اردن، سهونیست رژیم او نورو عرب او اروپایي هیوادونو خپلو هدفونو ته د رسېدو لپاره جوړه کړې ده. د افغانستان خلکو اوس له نیمګړی راحته شوي دي. شفق نه خبري اژانس راپوره کړی د طالبانو حکومت په افغانستان باندې د ناټو تړون او د امریکا د حملې د یوویشتمې کلیزې په مناسبت په یوې خبرپاڼه کې وویل نن سبا د افغانستان خل له نیوګری او جنگ څخه راحته شوي دي. د طالبانو موقته حکومت پرون د امریکا او د هغې د ملګرو د حملې د یوویشتمې کلیزې په مناسبت زیاته کړه نیوګران په افغانستان کې ځای نه لري. د طالبانو په بیان کې ویل شوي دي چې امریکا یوویشت کاله مخکې په همداسې ورځ له اجازې او منطقي دلیل پرته په افغانستان برید وکړ چې نتیجه یې د افغانستان د څه د پاسه یو اویا زره خلکو وژل کېدل دي. د طالبانو بیانیه زیاتوي چې د امریکا لخوا د افغانستان په شل کله نیوا کې د افغانستان څه د پاسه اته اویا زره پولیس او عسکر هم وژل شوي دي. داسې ښکاري چې دغه وژله له اعلان شوي وژلې ډېره زیاته وي ځکه چې د خبري سنسرونو په وجه چې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د خبري ټولنو لخوا لګول شوي دي په افغانستان کې د ناټو او د امریکا د ځواکونو د جنایتونو د دقیق شمیر او اندازې په هکله چندان اطلاعات په لاس کې نشته. د طالبانو حکومت په خپلې بیانیې کې دې ته په اشارې سره چې افغانستان همدا اوس د نیواګرو ځواکونو له وجود څخه پاک شوی او خلک په ازادۍ سره ژوند کوي ټینګار وکړ. طالبان یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد پر ضد استفاده وشي او په مقابل کې طالبان له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر ضد غالمانه دریز ونه لري او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، ثبات او د امنیت په لاره کې خنډونه رامنځته نه کړي. که څه هم په افغانستان کې د امریکا نیوګری پای ته رسېدلې ده خو د دغه هیواد همدا اوس د امریکا د شل کلنه نیواک او جنگ له کبله له اقتصادي او ټولنیز کړکېچ له ډېرې بېوزلۍ او بېکارۍ سره مخ دی. پرون جمعې ورځ په 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې د امریکا د حملې کلیزه په افغانستان کې د امریکا د هغې د متحدانو د جنایتونو یادونه کوي. امریکا او متحدانو د 2001 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په ومنټه له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې د امنیت د تامینولو په پلمې سره په دغه هیواد حمله وکړه. د امریکا عسکر په نهایت کې په افغانستان کې له شل کله نیواک او بېشمېره جنایتونو له ترسره کولو او د افغانستان د اقتصادي او د روغتیایي بېخمینیانو له تباه کولو وروسته د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې په شرم او ماتې خوړلو سره له دغه هیواده وتښتېدل. د جنو د ښوونځیو د پرانیستلو بهیر پرمختګ کړی دی. شفق نه خبري اژانس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د هیواد انجلۍ د ښوونځیو په پرانیستل کې دا کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. طالبانو ډلې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه نېټه وخته له رسېدو وروسته د جنو ښوونځي د ځینو اصلاحاتو د ترسره کولو په هدف سره تر اوسه تړلي دي. د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد پرون وویل د طالبانو په حکومت په تیره بیا په معارف وزارت کې د جنو د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدا د مشکل د حل کېدا په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خارج ته ښه خبرونه اعلان شي. د ښځو د اساسي حقوقو تامینول، د نجلیو د ښوونځیو په کامل ډول بیرته پرانستل، د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول او په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې ورمخکې شرطونه دي. طالبان له اسلامي ملګرتیا موسسې څخه مرسته غواړي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د طالبانو موقته حکومت له اسلامي ملګرتیا موسسې څخه د تجارتي او د مالي مرستو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
درمن اردن کوز بیوا سیاسی تبصرہ در تروڑا دی کوچ اروپائی اتحادی تا دیران خبر درائی نمیگی. دیران د اسلامی جمہوریہ د بحرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللہیان وڑ موراز د اروپائی اتحادی د بحرنی سیاست لمسول جوزی بورل سرا ٹلیفونی خبر وکڑی. په دغه تماس کې دواړو لورو د بندیزونو د لرې کولو د مذاکراتو د وروستیو حالاتو له اروپایي اتحادې سره د دوه اړخیز اړیکو په ایران کې د وروستیو بدلونونو په هکله خبرې اترې وکړې. حسین امیر عبداللهیان د ایران د داخلي حالاتو په باره کې وویل، موږ له خپلو کورنیو قوانینو سره سم د ایراني میرمنې مهسا امینی د مړینې پیښه په جدیت سره تعقیبوو څو د دې پیښې پټ اړخونه څرګند شي. مونږ سوله ایزې مظاهرې د خلکو حق بولو او تل ورته توجه کوو، لیکن له بلواګرو ترهګرو سره د قانون په رڼا کې پرېکنده چلند کوو. حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ چې که اروپایي اتحادیه د هغو بلواګرو ترهګرو د هڅولو په لړ کې چې د ایران ولس ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، د ایران پر ضد بې بنیاده تورونه ولګوي او په تلوار سره سیاسي اقدامات وکړي، نو مونږ به هم ورته متقابل ځواب ورکړو. جوزی بورل په ځواب کې ویل، دا منام چې بلوا او ټروریزم داسې مسله ده چې له سوله ییزو مظاهرو سره توپیر لري. موږ نه غواړو له اسلامي جمهوریت سره د اروپایي اتحادي اړیکې ورانې شي. خو له دغه ټلیفوني خبر اترو څخه د یوې ورځې په تیریدا سره د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزی بورل د پنجشنبې په ورځ د خپلو مخکنیو خبرو په اپوټه د ایران پر ضد دریځ غوره کړ او رسانه سره په مراکه کې ویل چې اروپایي اتحادیه د مظاهراتچیانو د ځپلو په خاطر په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څیړلو لګیا ده. جوزی بورل زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې په ایران باندې د لا زیاتو بندیزونو په لګولو بحث کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کیټرین کولونا هم ویلي وه چې د ایران د ځینو شتمنیو د کنګل کولو په یو شمېر ایراني چارواکو د سفر بندیز د لګولو کوشش کوي. داسې ښکاري چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د وروستیو بلواو په وړاندې په دریځ دیونه کې د امریکا او صهیونیست رژیم سره په خوا کې درېدلې ده او پریکړه کړې ده چې د واشنگټن په ګټه لوبه وکړي. اروپایان په دې مسالې کې هم لکه د روسیې سره د مقابلې په موضوع کې د دې پر ځای چې د خپلو ملي ګټو په فکر کې اوسي، د ایران پر ضد دریځ غوره کولو او د نویو بندیزونو په لګولو سره د امریکا او د صهیونیست رژیم د رضایت ترلاسه کولو کوشش کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د دوشنبې په ورځ په یوې بیانیې کې له بلواګرو څخه په ملاتړ کې ویلي وو چې امریکا د ایران د هغو چارواکو پر ضد چې په وینا یې متمظاهراتچیانو یا هم بلواګرو په ځپلو کې لاس لري نوي بندیزونه لګوي. په دې توګه اروپا هم په نظر کې لري چې د امریکا په څیر د اسلامي ایران په وړاندې د بندیز او ګواښله سیاست ته کار واخلي. لا دې پرته چې د اسلامي ایران په وړاندې په تیرو لسیزو کې د بندیزونو او زور ویلو نه کارندوالي ته پام وکړي، له امریکا څخه په پټو سترګو سره پیروکاري کوي، بېشکه د اروپایانو لپاره به منفي پایلې له ځان سره ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باکری وایي، اروپایان له ایران سره د اوږدمهاله هوکړو د درلودلو په سربیره یوازې د امریکا د فشارونو له امله په خپلو ګټو باندې د سترګو په پټولو سره د امریکا ګټو ته ترجیح ورکوي او ایران سره خپل اقتصادي مبادلات کموي. خو دې ټولو سره سره ایران به لاس تړلی پاتې نه شي او خپلې ګټې به تعقیب کړي. داسې ښکاري چې د ایران پر ضد د منفي اقداماتو په زمینه کې اروپا ته د ایران د خارجه وزیر جدي ګواښ من جمله د سختو بندیزونو لګول کولی شي تهران سره د بروکسل اړیکې لنجمه نکړي. که اروپایان په حقیقت سره تهران ته د خپل اړیکو د رغولو پسې دی، باید امریکا څخه د تابعیت کولو سیاست پرېږدي او ایران سره د دوه اړخیزو ګټو پر بنیاد خپلې اړیکې وپالي.
Thank you.
تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ
پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ عزیزان. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د خالی ورځ یا شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول لومړۍ خور د میاشتې له 11مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 8مې نیټې سره برابر ده. یو سل یو 500 کال پخوا د 1293 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په 11مه نیټه یو ستر مسلمان فقیه، عالم او کتاب پیژنده حاج حقا بزرگ تهرانی په تهران کې وزیږید. هغه مقدماتي زده کړې په تهران کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره د عراق نجف اشرف ښار ته ولاړ. هغه د دغه ښار په علمي حوزه کې د اخوند خراساني او حاج میرزا حسین نوري په شان لوړ رتبه عالمانو څخه علمي فیض ترلاسه کړ او د اجتهاد درجه ته ورسید. شیخ هغه بزرگ تهراني د اسلام د کتاب پیژندنې د یو ډیر ستر دایرة المعارف د برابرولو لپاره مطلع او څیړنې ته مخه کړه او په اوږدو سفرونو سره د عراق، ایران، مصر، سوریه، حجاز، فلسطین او د څو نورو هیوادونو په کتابتون نونو کې په څیړنو او ژورې مطالعې بوخت شو او بریالی شو په شپږویشت ټوکو کې د الزریه الى تصانیف الشیعه نومې ستر کتاب تالیف کړي. د دغه مسلمان دانشور له مهمو آثارو څخه په اتو ټوکو کې طبقات الاعلام الشیعه کتاب ته اشاره کولی شو. دغه ستر فقی بالاخره د ډیرو سفرونو په وجه له یو لړ ناروغي وروسته په 1309 هجري قمری کال کې په نجف اشرف ښار کې وفات شو او د هغه د وصیت له مخې په همدغه ښار کې په خپل کتابتون کې خاورو ته وسپارل شو. څلور نوي کاله وړاندې د 1301 هجري لمریز کال د تلی د میاشتې په 14مه نیټه د رضا خان پهلوي له دیکتاتورۍ سره د ایران د یوه پیاوړی عالم آیت الله سید حسن مدرس له پرله پسې مخالفتونو وروسته د رضا خان پهلوي په امر یو شمیر پوځیانو د مدرس پر کور تیری وکړ او هغه یې سخت ووهه او ټپي یې کړ او ورپسې له تهرانه بهر کړ. هغوی همدارنګه د مدرس د کورنۍ غړي او دوستانو هم ونیول. بالاخره مدرس له یو څه وخته وروسته د ایران شمال ختیځ ښار کاشمر ته جلاوطن کړی شو او په 1316 لمریز کال کې په هغه ښار کې د رضا خان د عواملو لخوا مسموم او شهید کړی شو. یو 500 کال وړاندې د 1350 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 14مه نیټه مشهور مسلمان محقق، مؤلف او واعظ سلطان الواعظین شیرازی په 50 کلنۍ کې وفات شو. د اشرف الواعظین حاجی علی اکبر زوی سید محمد شیرازی په کابو 1215 هجری لمریز کال په تهران کې وزیږید او لومړنۍ زده کړې په تهران کې ترسره کړې. هغه په 12 کلنۍ کې له خپل پلار سره عراق ته ولاړ او 2 کاله په کربلا کې منځنۍ زده کړې ترلاسه کړې. ورپسې د خپل پلار سره یو ځای کرمانشاه ته ولاړ او د شریعت تبلیغ ته یې مخه کړه. سید محمد ورپسې د خپل علم او کمال د بشپړولو لپاره عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر او هندوستان هیوادونو ته سفرونه وکړل او د یهودیانو، مسیحیانو، برهمنیانو او اهل سنت مسلمانانو او نورو ډیرو ډلو سره دینی او مذهبي مناظرې وکړې. په پیښور ښار کې د اهل سنت له دوو سترو عالمانو سره د سلطان الوائزین شیرازی مناظره چې د هند د مشر ګاندی پښتون کې د لسو شپو او هر شپه له اتو ساعتونو ډیر وخت لپاره وه ډیره مشهوره ده. د هغه د مناظرې بهیر د هند د هغه وخت په ټولو جریدو کې چاپ شوې او د دې مناظرې مطلب د شبهای پېښور نومې کتاب کې چاپ شوې چې له زرو ډیرې صفحې لري. سربیره پر دې له هغه څخه ډیر ارزښمن آثار په یادګار پاتې دي چې صد مقالې سلطانی در رد بر یهود و نصارا او همدارنګه په دوو ټوکو کې ګروه رستګاران یا فرقه ناجیه د نوموړي له آثارو څخه شمیرل کیږي.
د افغانستان شل کلن نیواک
کلونو اوریدونکو زموږ نیکې پیرزویانې ومني عزیزانو، په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو د شل کلن حضور او نیواک د پایلو د پروګرام له 15مې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
حاضر شوی. په دې هیله چې زموږ له تیرو پروګرامونو مو پوره پوره استفاده کړې وي، دغه پروګرام ته هم ستاسو پام راغواړم.
دوستانو، پدې کې هیڅ شک نشته چې له شوروي وروسته په منځنۍ اسیا سیمه کې د موجودو هیوادونو بې ثباته کول په سیمه کې د واشنگټن یو بل پروګرام دی. په افغانستان کې د داعش جنایتکار ډلې شتون په مرکزی اسیا او د اسیا په جنوب کې د امریکا له ستراتیژیکو سیاستونو سره غږمله ده. امریکا هڅه کوي په منځنۍ اسیا کې د داعش تکفیری ترهګرې ډلې په پراخولو سره چین، ایران او روسیا له ننګونو سره مخامخ کړي. د امریکا له نظره روسیا یوازې په افغانستان د داعش په شتون اندېښمنه نه ده، بلکې له دې مسالې په تبلیغاتي استفادې سره هیله منه ده په سیمه کې خپل لوړ مهاله اهداف تعقیب کړي. د روسیې اصلي ستونزه دا نه ده چې په افغانستان کې کوم حکومت واکمن وي، بلکې دا وه چې آیا افغانستان دوباره د افراطي ځواکونو لپاره په یوې اډې بدلیږي که نه. په تیرو شلو کلونو کې کرملین که څه هم په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شتون د افراطیانو د ولکې لپاره په مرکزی آسیا کې د روسیې د ګاونډیانو لپاره ګواښ دی یو خنډ وباله، او خو مسکو په عین حال کې واشنگټن په افغانستان کې د نشه ییزو موادو په تولید او ډیرنده قاچاق تورنوله.
له یوې خوا د طالبانو لخوا د کابل سقوط او له بلې خوا په افغانستان کې داعش پراختیا په درسته نړۍ کې ډیر داعشیان په جوش کې راوستي چې احتمالا د روسیې او د مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره به یو ګواښ وي. دا هم هغه ګواښ دی چې روسیه یې به 2015 کال کې مجبوره کړه په سوریه کې د مقاومت له چورلي سره غژمله بوزي مداخله وکړي. کڅه هم په افغانستان کې د جنگ د ماتې په مسله کې د امریکا اعتبار ته تاوان رسیدلی، خو مسکو سره لدی چې د افغانستان سره ګډه پول نه لري، خو د افغانستان له ځینو ګاونډیانو سره د پول درلودلو په وجه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکې لري، او په تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افراطګرۍ د ډیرو احتمال ته په پام سره هڅه کوي په نړۍ او سیمه د افغانستان احتمالي تاوانونو مخه ونیسي.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې د هیڅ ګاونډي په خلاف کار نه اخیستل کیږي، خو د ماسکو له نظره دغه ډله د خپلې وعدې د پوره کولو وس نه لري. طالبانو هم دارز لال قاعدې سره تکتیکي ملګرتیا لرلې او د دغه او نورو ترهګرو ډلو د کنټرولولو لپاره کافي فوجي وسایل هم نه لري او د داعش له مرکزونو سره مؤثره مقابله نشي کولی. په تیره بیا دا چې په افغانستان کې د داعش ټینګښت د واشنگټن په پټ او ښکارم له تړ سره کیږي. د روسیې له نظره د ازبکستان د تحریک اسلامي او همداراز د ختیځ ترکستان د تحریک اسلامي او د پاکستان د طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی او د القاعده او داعش په شان ډلو له ترهګرو د امریکا ملاتړ به په سیمه کې د بهرنیو افراطیانو د پراختیا او د افغانستان په شاوخوا کې د پټو مرکزونو د جوړیدو او د کسانو د جلبولو د چینلونو د جوړیدا سبب شي. لابل پلوا په 2014 کال کې د امریکا او افغانستان د حکومت په امنیتي موافقه کې راغلی چې کال 2014 کال وروسته په افغانستان کې ناکراری دوام ولري، دغه موافقه به خپل په خپل تمدید شي. دې خبرې روسان اندېښمن کړي دي. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي موافقه په اړه د روسیې دریز دا دی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حق لري هر هیواد سره خپلې ملي ګټو ته په پام سره موافقه وکړي، خو دغه شان موافقه باید د نورو هیوادونو من جمله روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي.
قدرمن اوریدونکو، د مرکزی آسیا او روسیې لپاره د افغانستان د ستونزې ماهیت د سیمې د بې‌ثباتۍ په سرچینې د افغانستان بدلیدل دي. ماسکو د خپل ملي ستراتیژۍ په لړ کې خپلو پولو ته نږدې په هر سیمه او هیواد کې د بهرنیو اډو او ځواکونو شتون د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ ګڼي، چې ورستۍ بېلګه یې یوکراین دی. د ماسکو مقاماتو یادونه کړې ده چې په افغانستان یا د سیمې په یو بل هیواد کې د امریکا او لویدیځ لوړ مهاله شتون د روسیې له ګټو سره بیخي سمون نه خوري او د روسیې د غبرګون سبب کیږي. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي مداخله په هغه سیمه کې د واشنگټن د مهم پوځي شتون پیلامه و چې د مرکزی آسیا په حدودو کې پراته دي. د شتون تقاضا کول چې امریکا په مرکزی آسیا هیوادونو کې اډې او په پاکستان او کسپین سمندر کې ختیځ اروپا او حتی روسیې کې لوجستیکی لارې ولري. پر دې سربیره د امریکا د پوځ شتون په سیمه کې د امریکا د سیاسي او ایدیالوژیک نفوذ سبب شو چې دغه مسله د روسیې او همداراز چین او ایران د اندېښنې سبب شوه. په افغانستان کې د امریکا له حملې وروسته اول روسیه د طالبانو او القاعده پر خلاف د امریکا له جنګ ملاتړ وکړ، خو دوه لسیزې وروسته کرملین په ځلونو د سپینې ماڼۍ لخوا د جنګ د اداره کولو پاره ده نیوکه کړی دی.
روسیه یو هغه هیواد وو چې په 2000 کال کې د طالبانو رژیم له نسکوریدو وروسته راضی ښکارېده، ځکه چې مسکو فکر کاوه په افغانستان کې د طالبانو رژیم په نسکورولو سره په منځني ختیځ له هغو ناکراریو چې تصور یې کېدو خلاصه او په آرامه شي، او دا کار به په دغو سیمو کې د امنیت په ټینګولو کې مثبت اغیزه ولري، ځکه چې طالبان د افغانستان له مرکز او کابله شاوخوا سیمو په تیره بیا ختیځ او جنوب ته لاړل او د افغانستان له هغو پولو چې له مرکزی آسیا سره نږدې وې لرې شول، او دا د روسیې لپاره د آرام او ډاډ خبره وه. نو ځکه په افغانستان د امریکا له حملې وروسته روسیې د طالبانو له ځپلو په زمینی ملاتړ سره په شمالي جبهې کې خپلو متحدانو ته په افغانستان کې د روسیې د ګټو د ساتلو لپاره هیله پیدا کړه، خو وروسته ماسکو په افغانستان کې د عمل د نوښت د حاصلولو لپاره لاس په کار شوه او په 2006 کال کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. روسانو هڅه کوله طالبان د مذاکرې میز ته کش کړي چې په افغانستان کې جنگ او نښتې کمې شي، ځکه چې په افغانستان کې د جنگ په نشتون کې د روسیې ګټې لا زیاتې پوره کېدلې.
دوستانو روسانو په حقیقت کې له طالبانو دوه غوښتنې درلودلې. لومړی دا چې د مرکزی آسیا او قفقاز د جنگیالیو چې مخکې له طالبانو سره وو مخه ونیول شي، چې د منځنۍ آسیا لپاره نورې ستونزې پیدا نه کړي. دوهمه مطالبه یې دا وه چې طالبان منځنۍ آسیا ته د نشه ییزو موادو د قاچاق مخه ونیسي. د روسیې لپاره د نشه ییزو توکو موضوع په دغه هیواد کې د امنیت پر خلاف یو لوی ګواښ و، ځکه چې نیغ په نیغه یې د روسیې په ټولنې اثر کاوه. د روسیې د پوډریانو استعمالونکي 90% هیروین د مرکزی آسیا له لارې دغه هیواد ته ځي، یعنی په کال کې له 15 تر 80 ټنو هیروین په کال کې د روسیې 2000 شاریز د هیروینو د استعمال په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. یو بل خبره چې په افغانستان کې د امریکا د سیاستونو په اړه د روسیې د پام وړ و او د په افغانستان کې د داعش شتون دی. په افغانستان کې د داعش د جوړېدو او نفوس لمحه لومړیو زمزمو او انګازو یو احتمال دا و چې د دغه ډلې هدف له افغانستانه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په لور تګ او د روسیې او چین پولو ته د ترهګرو فعالیتونو غځول دي. د دغه اخیستون پلویانو استدلال کاوه چې دغه پروژه د امریکا او د داعش د ملاتړو سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د ګټو په لړ کې ورسره غشمله ده.
په افغانستان کې د داعش د خوځښتونو په اړه له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مرکزی آسیا هیوادونو ته د نفوذ په هدف په افغانستان کې د پښې د ټینګولو لپاره د داعش د پټو هڅو په اړه خبرداری ورکړی و. خاغلی پوتین ویلی وو داعش د روسیې په جنوب کې د بې ثباتۍ په جوړولو پسې دي. په عراق او سوریه کې د داعش له ماتې وروسته په افغانستان او پاکستان کې امن او د امریکا د ملاتړ وړ اډو او پناه ځایونو ته د داعش ورتګ په اړه د ماسکو اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې د روسیې د فیډریشن امنیت ایجنسۍ مشر په 2021 کال کې ویلی وو چې داعش د ایشیا په لویدیځ کې د اسلامي خلافت د جوړولو لپاره له هڅو لاس اخیستې او اوس هڅه کوي د نړیوالو ترهګرو چینلونو په جوړولو سره د افغانستان له لارې مرکزی آسیا هیوادونو او روسیې باندې حمله وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان شل کلن نیواک د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په همدې وجه موږم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
نیومن خدای باندې مهم سپارو. مشالونه د تهران د پښتو خبرونه خګومینه والو د مشالونه نومي لړې نننې مطلب سره حامد سیما سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
تاسو خدمت حاضر شوه دی چې د مشالونه د خبرونه نننې برخه تاسو خدمت وړاندې کړی. خوګو دوستانو، مشالونه په نننې مطلب کې به د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په سیرت کې په نهی عن المنکر کې د قول اللین یعنی د نرم ژبې د کارولو د اهمیت په باب در سره وغږیږو. هیله ده د استفادې وړ مو ګرځي.
نرم ژبه چې په قران شریف کې لاغت څخه دا قولین تنواله دی یادونه شوې ده د امر معروف او نهی عن منکر لپاره یو ضروري چاره بل لیکيږي متعلق دی د طه سوره په درې څلوختم او څلور څلوختم آیتونو کې حضرت موسی علی السلام تاسو پرختنه کوي چې فرعون تولاړ شي او د نرم ژبه په کارولو سره هغه له سرغړونې او توغیان څخه من کړی او په یاد آیتونو کې راغلی چې تاسو دواړه فرعون ته لاړ شئ بے شکا هغه باغی شوی دی نو تاسو هغه ته ډیره نرمه خبره وکړي خای چې د پند واخلي یا وویریږي په حقیقت کې د فرعون په وړاندې د نرم ژبې په کارولو باندې د متعال خدای سپارښتنه د نرم ژبې د اثراتو د اهمیت خودنه کوي ځکه چې فرعون د سرغړونې بیلګه وه خو ممکنه ده چې نرم ژبه په هغه کې اثر وکړي پند واخلي او یا لږ تر لږه وویریږي او له دسیسو څخه لاس په سر شي د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په طریقه کې هم توند خبره ځای نه درلوده په دې خاطر خلکو لکومې ویرې پرته له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه مختلفې پوښتنې کولې او هغه حضرت په هم په ډیره ښکلي او حوصله سره به یې ځوابونه ویل
دوستانو د دغه آیتونو لمخې متعال خدای حضرت موسی علیه السلام او د هغه ورور ته وایي کافرون سره د نرمې ژبې په کارولو سره مخامخ شي خو مسایل په پریکنده او په ښکارتو بیان کړی د دې احتمال شته چې هغه ستاسو منطقي دلایل ومني او ایمان راوړي په عین حال کې فرعون به له خداوند متعال څخه وویریږي او د مخالفت او مبارزې لاره به پریږدي په دې بڼه کې به هم ستاسو حجت په هغه تمام شوی وي په هیڅ حالاتو کې د نرمې ژبې کارول بې ګټې نه دي په دې توګه د روزنې او هدایت پیل باید په دوستانه خبرو سره وي د خلکو په زړونو کې د نفوذ لپاره که څه هم هغوی ګمراه او ککړ کسان وي د قرآن شریف لومړنی امر له مهربانۍ او انساني عواطفو په ترڅ کې نرم چلند دی حتی ممکنه ده چې تر ټولو وروستۍ لاره به د زور خبره وي خو مینه او نرمښت باید د اصل په توګه او د لومړني اقدام په حیث وکارول شي
دوستانو معروف او منکر ته لیوا ساده مسله نه ده پاتې شوې په دغه شان حالاتو کې دا د عالمانو دنده ده چې د قرآن کریم په چورلیستوب او د تفسیر حدیثو په کارولو سره خلکو ته د معروف او منکر د حقیقت په اړه معلومات ورکړي د امر معروف او نهی عن منکر په موضوع کې د دیني عالمانو او مشرانو تر ټولو کارنده ځانګړنه دا ده چې په ښو کارونو او نیکو عملونو کې تر ټولو مخکښ اوسي او له بدو کارونو ډډه وکړي او خپل نفس په اخلاق سره سنگار کړي او لانه وړه چلند او کردار څخه ځان پاک کړي دا خپل کول شي خلک خو کارونو ته وهسي او لبدوې لیرې کړي
طبي خبره ده چې ځینې تیروتلي کسان په خپلو دلایلو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وړاندې ودرېږي او د مباحثې لاره غوره کړي بې شکه مباحثه او مناظره په داسې حالاتو کې له پوهاوي ډکو خبرو اترو ته ضرورت لري ممکنه ده چې په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح شي چې آیا کولی شو په دیني چارو کې مناظره وشي او یا دا چې له بحث او مجادلې څخه باید مخنیوی وشي حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي زما پلار امام محمد باقر علیه السلام زما له نیکه امام سجاد علیه السلام څخه او هغه بزرگوار هم له امام حسین علیه السلام او هغه هم له خپل پلار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام څخه نقل کوي چې یو ورځ د پنځو مذهبونو یعنی یهودیان نصرانیان دهریان دوګونی پرستان او عرب مشرکان د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته غونډ شو. نبی اکرم هغه سره یو اوږده مناظره وکړه او د هغه هر یوې پوښتنې ته ځواب ووایه. په خدای دې مې قسمی چې لا درو ورځو زیاتې نوې تیرې شوې چې هغه 25 کسیزه ډله رسول الله بزرګوار ته ورغله او اسلام یې ومانه.
ویل کیږي چې همدغه پوښتنه له امام صادق علیه السلام څخه وشوه. زنو ویل چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیتو له مباحثه څخه د پرهیز کولو امر کړي، خو امام صادق علیه السلام وفرمایل نه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مطلق طور مسلمانان د مجادله او مناظره څخه منع کړي نه دي، بلکې مسلمانان له ناوړه مجادله څخه منع کړي دي. آیا د نحل د مبارکې سورې 25 آیت ما نه دی اوریدلی چې فرمایي ته د خپل رب لارې ته په حکمت سره او ښکلي نصیحت سره بلنه کوه او له دوی سره په هغې طریقې سره مجادله کوه چې هغه تر ټولو ښه وي؟ بې شکه ستا رب چې دی هغه ښه پوه دی په هغه کس چې د هغه له لارې نه ګمراه شوی دی او هغه ښه پوه دی په لار موندونکو باندې. یو کس د حضرت امام صادق علیه السلام د خبرو په اورېدو سره له ځایه ولاړ شو او وی ویل ای د رسول الله مبارک زویا، آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل مجادله نو وکړه؟ امام صادق علیه السلام ورته وفرمایل د نبی اکرم په حق له هر ډول چې غواړې فکر وکړه، خو دا فکر ما کوه چې هغه حضرت له خدای سره مخالفت کړی وي، مګر متعال خدای هغه ته امر نه وکړ چې او تاسو مسلمانان له اهل کتاب سره په ښې طریقې سره مباحثه وکړئ.
دا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د چلند او سلوک طریقې ته په کتو سره پوهیږو چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فرهنګ په خپروي کې د رسول الله بزرګوار بریا د هغه مبارک د خبرو او د کردار ترمنځ د یووالي شتون و. خلک پوهیدل چې نبی اکرم د نیکمرغه په لاره تله، په دې خاطر هغوی د هغه بزرګوار پسې تلل. که پیغمبر اکرم نورو ته یادونه کوله، خو په عین حال کې د هغوی نیوکې هم اوریدلې، دوی ته غوږ کېښوده او د هغوی ښې خبرې به یې منلې. د پیغمبر اکرم اصحاب د الهي حدودو درناوی او په حق باندې درېدل یې له هغه بزرګوار څخه زده کړل. دلته یوه کیسه بیانوو چې پکې د نبی اکرم د حق پالنې شدت ښکاره کیږي. ویل شوي دي په یوه غزا کې ابن جثامه د نبی اکرم صحابي و او په یوه دښمن باندې برید وکړ. د دښمن دغه سرتیری چې ورېدلی و وویل زه مسلمان یم. ابن جثامه د هغه خبرو ته توجه ونه کړه او هغه یې وواژه. له دې کیسې وروسته د وژل شوي کس کوم چې تازه اسلام راوړی و نبی اکرم ته راغلل او وی ویل ای د خدای رسوله، ابن جثامه په داسې حال کې زموږ دغه کس وژلی دی چې هغه اسلام راوړی و. نبی اکرم له ابن جثامه څخه پوښتنه وکړه، له هغه وروسته چې وی ویل زه مسلمان یم ودې وژئ؟ ابن جثامه وویل ای د خدای رسوله، هغه کس د پناه غوښتلو لپاره یې دغه ادعا کړې وه. نبی اکرم وفرمایل زه د خدای په کتاب سره حکم کوم د قصاص لپاره کینه، خو د وژل شوي کس کورنۍ د دوه چنده دیې په اخیستلو سره له خپل قصاصه تیر شول.
ایزنو لوی مفکر او فلسوف استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله تعالی علیه د امر معروف او نهی عن المنکر خبروی د نبی اکرم صلی الله علیه و الی و سلم د نیک عمل پایلا بلی دا او پدې باوري و چې پټولو ډګرنو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و الی و سلم مخکخ اوسیدنه دغه بزرګوار د بریالی توب لامل و. شهید مرتضی مطهری د حسینی حماسې په کتاب کې لیکلي کې تاسو وغوړئ چې په غیر مستقیمه توګه امر معروف وکړي یوه لاره یې دا ده چې خپله تقوا او پرهیزګاري غوره کړي. کله چې تاسو دغه شان اوسئ د امر معروف او نهی عن المنکر ژوندي بیلګه بو اوسئ. هیڅ یو څیز د عمل نه زیات په انسان اثر نه کوي. انبیاو او اولیاګانو یوازې خبرې نه دي کړي بلکې هغوی عمل هم کوه. هر څه چې به یې ویل په هغه باندې به یې لومړی عمل کوه. داسې نه ده چې اول یو څه ووایي او بیا پرې عمل وکړي. اول به یې په عمل کې خودنه کوله، بیا به یې په خبرو سره. هر یو کس چې د نورو د اصلاح پسې وي باید لومړی ځان اصلاح کړي. نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم که په خپلو حکمونو عمل نه وې کړي نور خلک به د هغه لا پیروي څخه بیا ډډه کړي وي.
هغه دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو لتا سو هم اجازه غواړو.
الله ممل او عمل کرے. Thank you.